پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په لړۍ کې نن څلور نورې ولسوالۍ طالبانو او دوه دولتي ځواکونه ونیولې. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د طالبانو د ملاتړ پر سر نندرۍ دوام لري.
ګران هیواد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري.
په کابل کې د کورونا ناروغانو ته د اکسیجن موندل ګران شوی دی. په هند کې بیا د کورونا ضد واکسین لړۍ له یو ځنډ وروسته بیا پیل شوه.
تر اوسه د هندوستان د 1,400,000,000 وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. جو بایدن پر عبدالله سربیر افغان ولسمشر اشرف غنی هم واشنگتن ته بللی دی. د بلخ چارواکي د شلګری او دولت آباد ولسوالیو د سقوط خبره کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بیلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا واشنگتن ته د بلنې هرکلی کړی دی. عبدالله د دې شورا په ټویټر پاڼه کې ویلي چې دی د امریکا او افغانستان د اړیکو او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د رامنځته کېدو په اړه رغنیزو غونډو او بحثونو ته سترګې په لاره دی. افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه د بایدن د دغې بلنې په اړه څرګندونې نه دي کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې را روانه جمعه به ولسمشر جو بایدن د خپل افغان سیال اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله کوربوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې له واشنگتن څخه د افغان لوړ پوړو چارواکو کتنه به د متحدو ایالتونو او افغانستان ترمنځ د دوامداره مشارکت څرګندونه وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې امریکا د افغانستان تر څنګ ولاړه ده، څو یقیني کړي چې دا هېواد هیڅکله بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نه شي چې ترې امریکا وګواښل شي. سپینې ماڼۍ له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري همکاریو ډاډ هم ورکړی او ټینګار کړی چې افغانان باید د جګړې د ختمولو په هدف با مفهومه خبرې وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات به د سولې د روانې پروسې بشپړ ملاتړ ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن، افغان ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله داسې مهال سپینې ماڼۍ ته وربولي چې د پریکړې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ګړندی پر مخ ځي. بایدن ویلي چې روان کال د سپتمبر 13 به دغه بهیر بشپړ شي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي دغه بهیر تر ټاکلي وخت مخکې، یعنې د راتلونکي جولای میاشتې تر نیمایي بشپړ شي. د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ امنیه قمندان سید عارف اقبالي تایید کړ چې دغه ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. وسلوالو طالبانو تیر ماښام د شولګرې ولسوالۍ او قمندانۍ پر ودانیو ډله ییز بریدونه وکړل. د ښاغلي اقبالي په خبره تر 2 ساعته جګړې وروسته وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیو. ویل شوی په نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. دا د افغانستان په شمال کې څومه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان یې نیسي. د هغو ولسوالیو دقیق شمېر چې درې ډلې په وروستیو 2-3 ورځو کې نیولې دي نه دی معلوم، خو د راپورونو له مخې شمېر یې له 10 هاولي. او د څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله. د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاري زاده ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. ویل طالبانو تېره شپه دا ولسوالۍ ځکه ونیوله چې د امنیتي ځواکونو شمېر پکې کم و او هم شاهین قلو اردو پکې د موجوده ځواکونو هوایي ملاتړ ونشو کړی. د هرات چارواکي د دې ولایت په چشت او ګلران ولسوالیو د طالبانو د حملو د پشا تمبولو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر ګلران ولسوالۍ د طالبانو د تېرې شپې برید پشا و تمبوه، چې په نتیجه کې د نوموړي په وینا 15 وسلوال مړه او 15 نور ټپیان شول. نوموړي په چشت ولسوالۍ کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو په برید کې هم د 15 وسلوالو د وژلو او درې نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. ښاغلي فرهاد وویل په دواړو ولسوالیو کې په نښتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو یوازې یو پولیس په چشت ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د بلاروس په وړاندې د پراخو اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه د اروپایي ټولنې د هغې غونډې په درشل کې شوې چې بحث به د دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا رژیم ته پر سزا ورکوونکو اقداماتو متمرکز وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په لوکزامبورګ کې په غونډه کې د بلاروس په وړاندې د بندیزونو پر لارو چارو بحث وکړي. ښاغلي ماس له دی ویلت ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوې ویلي، دی فکر کوي چې د بلاروس په د له اضافي بندیزونو ډډه نشي کېدی. د بلاروس پر خلاف دغه اقدامات د مینسک لخوا د راین آیر هوایي شرکت د هیوي الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې کېږي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په پرونیو تر وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې د بری اعلان وکړ. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان ګوند د پام وړ بریا خپله کړې، خو د اپوزیسیون عمده اتحاد د ټاکنو نتیجه رد کړې او ادعا یې کړې چې درغلي پکې شوې ده. د پرونیو انتخاباتو د 3/4 شمېرل شوو رایو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د پاشینیان د مدني تړون ګوند په سلو کې نږدې 56 رایې خپلې کړې دي. د دغو نتیجو له مخې د پخواني ولسمشر روبرټ کوچاریان په مشرۍ د ارمنستان اتحاد ګوند یوازې 40% رایې ګټلې دي. هند چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. که څه هم د واکسین شمیر خورا کم دی، خو بیا هم هر بالغ کس کولی شي په وړیا ډول دغه واکسین ترلاسه کړي. که څه هم دغه هیواد نړۍ ته د کورونا ضد واکسین له لویو صادرونکو، خو په کور دننه د ستونزو له کبله یې نورې نړۍ ته د کورونا ضد واکسین صادرات درولي دي. په هند کې چې 1,400,000,000 وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال د کورونا ضد واکسینې کړی وي. د قطر صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز السانی پرون دولتي رسنیو ته وویل قطر چې د دغو مسابقو کوربه دی، د دغه تورنمنت د هغو مینوالو د خوندیتوب لپاره چې د لوبو نندارې ته ورځي، د 1,000,000 ډوزه واکسین د ترلاسه کولو هڅه کوي. شیخ خالد ویلی کله چې په قطر کې د فیفا د 2022 کال نړیوال جام سیالیو وخت را ورسیږي، د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې به خلک واکسین شوي وي او خوندي به وي. په پام کې ده د فوټبال د نړیوال جام دغه مسابقې د 2022 کال د نومبر په 21 پیل شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د جګړو په دوام طالبانو نن په بغلان کې دوشي او جلګه او په بلخ ولایت کې د شولګری او دولت آباد ولسوالۍ ونیولې. بلخو افغان ځواکونو په تخار ولایت کې د څو ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته بیرته پر بنګي او خاجغار ولسوالیو ولکه ټینګه کړې. په همدې حال کې د ملي دفاع سرپرست وزیر له خلکو غوښتې دي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ترخوا ودرېږي او وایي حکومت چمتو دی چې وسلې او تجهیزات ورکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم پولیسو ته امر کړی چې جنگي کړنلاره بدله کړي او له خپلو خلکو او خاورې دفاع وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د ولسوالیو د نیولو په دوام د ډلینن په بلخ ولایت کې شولګره او دولت آباد ولسوالۍ او په بغلان کې دوشي او جلګه ولسوالۍ نیولې دي. د شولګری امنیه قماندان سید عارف اقبالی او د دولت آباد ولسوال جلال الدین قاریزاده ازادي رادیو ته د دې دوه ولسوالیو د سقوط خبره تایید کړې ده. خو د بغلان ځای چارواکي بیا د دوشي او جلګي ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو طالبان یې د نیولو ادعا کوي. پرون هم د ډلې د نږدې ولسوالیو د نیولو دعوه وکړه، خو افغان حکومت رات کړه او ویل د جګړې پر مهال شاتګ او پرمختګ شته او دا د طالبانو بری نه دی. بلخوا بیا افغان ځواکونه هم توانېدلي په تخار ولایت کې د هغو شپږو ولسوالیو له ډلې چې طالبانو ترې نیولي، دوی بنګي او خواجهغار بیرته ونیسي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې نیول شوې او طالبانو ته یې درنه مرژوب له اړولې ده. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو پرون ازادي راډیو ته وویل د لاسه وتلیو سیمو د بیرته نیولو لپاره بشپړ پلان شته، خو د پوځي محرمیت له کبله یې توضیحات ورنه کړل. په ورته وخت کې د میمنی خار چې پرونی د امنیتی وضعیت په اړه د ترنګلتیا راپور ورکړل شو تازه دمی سرتیری ور رسیدلی. سیمه کې چارواکي وایي د خار د سقوط ویره نشته او ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیسي چې طالبانو پرې ولکه ټینګه کړې. هلته له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یو ځای د سیمې خلکو او پخوانیو مجاهدینو هم وسله پورته کړې ده. په همدې حال کې د ملي دفاع نومان وزیر بسم الله محمدي له خلکو غوښتي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر خوا ودرېږي او دوی چمتو دي چې وسلې او تجهیزات ورکړي.
من یک بار دیگر به ادامه حمایت
زه یو ځل بیا له افغان ځواکونو څخه د خپلو خلکو په ملاتړ ټینګار کوم. له خپلو وطن پاله خلکو غواړم هر چیرې چې اوسئ له خپلو ځواکونو ننګه وکړئ. افغان حکومت چمتو دی چې له دې ارمانه د دفاع په موخه هر ډول اسانتیاوي دوی ته برابرې کړي.
قرار دی
خود ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی کلیوی خو د ولسی پاتسون کوونکو په ملاتړ ټینګار کوي، خو د مدیریت غوښتنۍ هم کوي.
حکومت باید ولسی پاتسون کوونکو تمویل، تجهیز او مدیریت کړي. د ولسی پاتسون کوونکو مدیریت یو مهمه خبره ده، ځکه د نه مدیریت پر مهال کیدای شي دوی په راتلونکي کې د امنیت ضد په جریانونو بدل شي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو نومان وزیر عبدالستار میرزا کوال د ټولو ولایتونو امنیه قمندانانو سره ویډیوي خبرو کې هغوی ته امر کړی چې جنگي کړن لاره بدله او خپل خلکو او خاورې دفاع وکړي. خغلی میرزا کوال خبرداري ورکړی هغه کسان چې د خلکو او خاورې د دفاع په برخه کې ناغېړي وکړي او یا خپل سپارل شوی یو دندو ته پام ونه کړي، سخت او جدي چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو نومان وزیر داسې مال د خبرداري ورکوي چې لوړاندې یو شمېر رپورټونه شته چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې د ځینو مشرانو په منځګړتوب طالبانو ته بېل کومې نښې پرېښودل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په افغانستان کې د جګړو په د شدت په حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروسته یو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پاکستان کولی شي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د افغانستان د سولې له پروسې سره په رښتیا همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل یو تازه مرکه کې وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشت دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامست شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورسته یو څرګندونه ته په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکچ پلاوی د مشورو لپاره افغانستان تر از خود طالبانو غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي وایي.
وزارت خپل خارجه جمهوریت اسلامي افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان د اړتنی همکاري او د ژمنو عملی کول کولای شي د سوري پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
نفوس او ترغیب رهبران طالبان در دست دارند.
د څرګندونې داسې مهال دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له تلونیو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د اسلام آباد پالیسی د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدله شوې او دراتونکو داسې یو نظام لاټړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشی دارت کړ چې غنی هوا د خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
In fact is living in Afghanistan.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړي وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساس حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سوله ییزه لاره خپله کړي.
د غرمې 12:00 او 15 دقیقې د قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه په موکړې اقتصادي خبرونو ته
په هلمند کې د بوست تصدۍ مسولین وایي چې ډېر ژر به بوست تصدۍ د نباتي غوړیو د تولید چارې پیل کړي. د تصدۍ رئیس محمد حسن نیازی وایي چې دوی تر یوې ازمایښتي پروسې وروسته وتوانېدل چې پر دغو ماشینرونو د تیلي نباتاتو غوړي تولید کړي. د ښاغلي نیازی په خبره له بختي د کال تر 250 ټنو پورې غوړي تولیدوي، خو که د تیلي نباتاتو د غوړیو د تولید چاره پیل شي نو دا کچه به سلګونو ټنو ته ورسیږي. وسته صدای مسولین وای تیر کال 2300 ټنه پخته ل کروندګرو پیرلې ده او په وینا یې سک کال پلان لري تر 5000 ټنه پورې پخته ل کروندګرو وپیری. دغه تصدی په سلر 20 ساعتونو کې د 80 ټنه مالوچو، لس ټنه غوړیو، یو نیم ټنه صابونی مواد او کنجاړې د تولید ورتیا لري. د هلمند د بوسته صدای فابریکه په 1300 لمریز کال کې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شو چې هغه مهال په دغه فابریکه کې ګونو کسانو کار کوه. یا د فابریکه ورسته د جګړو پر مهال زیانمنه شو چې لتیرو لسو کلونو را بدی خو په ټپه ولاړه و. خو تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته 150 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي چې په دغو پیسو به له کروندګرو خام مالوچ پیری. د لوګر د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون نن لاسلیک شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیان اکبر رستمین نازدي رډیو ته وویل چې د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ د شاخقند د اوبو لګولو کانال د جوړولو تړون د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بیړنۍ او خوراکي توکو د تامین د پروژو مسولینو ترمنځ لاسلیک شوی. نوموړي وویل چې دغه کانال د 1380 مترو په اوږدوالي جوړیږي او 200 جریبه کرنیزې ځمکې خړوبوي. د شاخقند د اوبو کانال د ایتس پروژې له لوري پر اتلونکو شپږو میاشتو کې جوړیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. هندستان په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین نن بیا پیل کړ. سره له دې چې دا هیواد د واکسین له کمی سره مخامخ دی، خو په دې کمپاین کې هر بالغ هندوستانی د واکسینونو د یوې ستنې مستحق دی. هندوستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وروستۍ څپې سخت ځپلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هندستان د کورونا د نوې پالیسی د میپ میاش کې رامنځته شوی هغه پیچلې سیستم پای ته رسوي چې یو شمیر ایالتونه پکې د کورونا واکسینو د تطبیق په برخه کې لستون سر مخ وو. هندستان سره لدی چې نور نړۍ ته د کورونا د واکسینو لوی صادرونکي دی، په خپل کور کې ستونزو اړ کړ چې نور نړۍ ته د کووید 19 واکسینو صادرات بند کړي. د کار په ځینو نورو هیوادونو کې د واکسینو کمپاینونه لستونزو سر مخ کړي. تر اوسه د هندستان د 1 میلیارد او 400 میلیون وګړو یوازې 3.5% بشپړ واکسین شوی دی. په وروستیو څو میاشتو کې هندستان د کرونا وبا سخت وځپه، خو وسته د هیواد د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کرونا ورسنۍ پیښې په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو کم حد ته راښکته شوي. بلخوا د کاناډا او مکسیکو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو پولې لږ تر لږه د یوې بلې میاشتې لپاره تړلې وي. دا د سوداګرو او پر پوله د میشتو خلکو د هغه زیاتېدونکو غوښتنو سربیره ده چې وایي پر پوله دې کنټرول نرم شي. کاناډا چې تیره اونۍ له خپل اړخه د پولو د تړلې پاتې کېدو اعلان وکړ، د کمپنیو او سیاحت د سکتور تر فشار لاندې دی چې پر پولو دې کنټرول نرم کړي. پر پولو کې په اوختو راوختو دا محدودیت د 2000 میلادي کال د مارچ څخه په میاشتنی توګه بیا بیا تمدید شوه دی. په اروپا کې له روسیې تر پرتګال پورې هیوادونه د کرونا وایروس د ډلټا بڼې اندېښمنوونکي خپرېدل تجربه کوي. د کرونا وایروس دا بڼه لومړی هندوستان کې پیدا شوه او د وایروس د نورو بڼو په مقایسه په چټکۍ او اسانۍ خپرېدونکې ده. د جرمنی د اقتصادي څیړنې یو انسټیټیوټ خبرداری ورکړی چې د کرونا د ډلټا بڼې په خپرېدو کې زیاتوالی د اروپا اقتصاد د یو بل ګزار سره مخ کولی شي. په جرمنی کې د کرونا وایروس دا هندي بڼه دا مهال یوازې د کرونا د نوو مثبتو پیښو 6% جوړوي. په عمومي توګه د می د میاشتې راهیسې په جرمنی کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې راکمې شوې، خو په برتانیا، پرتګال او روسیې کې د کرونا د ډلټا بڼې زور اخیستې او دا هیوادونه یې اړ کړي چې د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځینې محدودیتونه ولګوي. روغتیایي چارواکي وایي چې د کووید 19 واکسینونه د دې وایروس د ډلټا بڼې په وړاندې هم موثر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه،
مسیر ورسپانې ټینګار کړی چې حکومت باید د توجیه کولو او انکار پالیسي پرېږدي، بلکې واقعیت ومني او خلکو ته واضح ځواب ورکړي چې د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي. د لیکوال په وینا لومړی کار چې دولت کړی هغه د امنیتي درو په رهبرۍ کې بدلونونه دي چې له بده مرغه مثبت نه دي، ځکه چې په خبرې د مثبتو بدلونونو لپاره باید پر وړ مسلکي او پوهو خلکو تکیه شوی وای. له بل اړخه لیکوال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په ځینو پوستونو کې دومره ژر بدلونونه د اندېښنې وړ بللې، لیکلي چې د رهبرۍ دومره په سرعت بدلون ستونزې او ګډوډۍ لا زیاتوي او د حالاتو له ښه والي سره مرسته نه کوي. ورځپاڼې د دفاع وزارت نوي سرپرست خبرو باندې تمرکز کړی چې پر خلکو یې غږ کړی چې خپل وسله واخلي او د طالبانو پر وړاندې ودرېږي. د لیکوال په وینا له دې خبرو لومړی پیغام داخ کړی چې ګواکې امنیتي ځواکونه نور د طالبانو پر وړاندې درېدو پلان نه لري او یادا چې دولت غواړي ملیشي جوړ کړي او پر خلکو تکیه وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هغه ویډیو باندې لیکنه خپره کړې چې په دې ورسیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې چې خې وسلوال د فراه اناردري ولسوالۍ ودانۍ ورانوي. لیکوال پوښتنه کړې چې د ملي تاسیسات ورانول د چا کار دی. وړاندې راغلي چې په وروستي یو کال کې د افغانستان عامه تاسیساتو د ورانولو لړۍ یو ځل بیا پراخه شوې او په وینا یې چې دا د تاریخي او قسم خوړلې دښمن هغه پخوانۍ لوبه ده چې د جګړې په ډګر کې د هیواد ورانولو په موخه دوامداره ساتلې ده. لیکوال ټینګار کړی چې د عامه تاسیساتو ورانول په ټولو هیوادونو کې ستر جرم دی او عاملانو ته سخته سزا ورکول کیږي. او هشت سب رسپانی هم دو ولسوالیو په سقوط لیکنه خبره کړې ده. وړاندې راغلی چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې وضعیت ډېر ترنګلی دی او په دې ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط کچه خورا لوړه ده. د لیکوال په وینا په تیرو 23 ساعتونو کې د 15 ولسوالیو سقوط په تیرو 30 کلونو کې بي ساري دی. لیکوال په هغو رپورټونو د مرکز کړی چې په شمالي ولایتونو د خار کې پرون 15 ولسوالۍ د دولت له کنټرول وتلې او په ورته وخت کې په سمنګان کې یو ولسوالۍ او په لاپکندوز کې د طالبانو لاس تلويدل ده. لیکوال د امنیتي ځواکونو شاتګ او طالبانو ته د ولسوالیو پریښودل د اندېښنې وړ بللې او لیکلي چې حکومت باید ورته ځواب ورکړي.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ زرګونه داسې ځوانان شته چې په ترین کوټ ښار کې په بیلابیلو سپورتونو بوخت دي. دوی د لوبو او سپورت له لارې هڅه کوي چې د باروتو او جګړې د لوګیو په منځ کې خپل ځان ته روښانه راتلونکي انځور کړي. په وروستیو کلونو کې په ترین کوټ کې بیلابیلې سپورتي څانګو ښه وده کړې او هرې لوبې او سپورت ګڼ لوبغاړي او مینوال پیدا کړي.
دا پترینکوټ شار کې د وښو د لوب یو کلب دی. په داسې یو شار کې چې لکلونو رئیسی ماسره دی او په 2 کیلومتري کې د جګړې لومړی کرشي پرتی دی. دلته سلګونه ځوانان د وښو د لوب په زده کول بوخت دي او دی په یو سلا هغه حرکتونه تر سره کوي چې استاد یې ورته شي. د وښو د جې وزنی کلب استاد محمد انی بارک دالوب په گاونډي هیواد ایران کې د کډوالی پر مهال زده کړي. بارک ازادي راډیو ته ویل چې اوروزګان کې پر نامنوی سربیره له د سره تر 2000 زیات ځوانان د وښو د لوب په زده کولو بوخت دي. هغه وای د دې ولایت یو شمیر لوبغاړي د افغانستان د ملي ټیم غړي توب هم لري.
هغه زمانہ شاید چې ډېر خلکو د دوه چې موږ په دا کوڅو کې ځواسو حتی پر موږ باندې د نیونیانو نوم یې ژوبل کېدل او دا مازغه خراب شوی دی نیونیان دي یا څه ګوره چې څه خوړلي د مقصد اوس زغلي داسې یو فکر یې کوي پچ فکرونه یې کوله. نو هغه و چې بدل دوه دوه نفر ځغاسو یا زو خپل زوی یا یو دوست قریب ځغاسو هغه الحمدلله اوس بدل تقریبا کم از کم زما په دغه فدراسیون کې 2000 کس رسمي انزلرمه په دا اوس شرایط کې. او
بارک وای که په دغه ولایت کې جګړې نه وای نو زرګونه نور ځوانان به هم د لوب میدان ته راغلي وای. دا بیا د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ کلب دی چې په ورځنی ډول پکښې کې تر 500 پورې ځوانان په ورزش بوخت وي. د دې کلب مشر او ښوونکی معلول یو دیرش کلن نور محمد دی چې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی اته کاله مخکې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې پښه له لاسه ورکړه او معلول سو. د روانې جګړې دا قرباني وای کله چې پښه د ماین په چاودنه کې وبایلل نو ناهیلي سو او ځان ورته یوازې ښکارېده. خو نور محمد وروسته په همدې یوه پښه په کندهار کې د اندام جوړولو په یوه کلب کې ورزش پیل کړ او وروسته له څو کلونو په همدې کلب کې استاد هم سو. د نوموړي په وینا څو کاله وروسته بیرته اوروزګان ته راغی او په ترینکوټ کې د اندام جوړولو یا باډي بلډینګ د کلب پرانیست.
نو غواړم چې نورم ځوانانو ته خدمت وکړم، نورم ځوانان پورته کړم، ځکه ورزش کې ډېرې ګټې دي. که سړی فکر وکړي د طب د نگاه څخه که ته ولاړ شي ډاکټر ته کښېني چې اصلي صحت په چش کې دی، نو که صحیح ډاکټر وي پوه ډاکټر وي د ځان غم ونه خوري. مثال هغه به درته وایي چې وزنه یې ګټه په ورزش کې ده زړه لري. هغه که غواړي چې مثبت لار مخته ویسي نو ورزش دي، سواد دي، علم دي، چې هغه مخته ویسي. د جګړو څخه لاس واخلي، د بیکاری څخه لاس واخلي، د نشو په نشو کې یو سړی یا جوړېدلی یا رغېدلی یا اقتصاد سمېدلی، نو یو سړی چې ورزش نشي څه دي پوښتنه وکړي چې ستا اوس کوم حالات دي.
هغه په افغانستان کې د روانې جګړې پر ښکېلو خو غږ کوي چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي څو د ځوانانو د سالمې روزنې لپاره شرایط بهتر سي او همدارنګه نور څوک هم د ده په څیر معیوب نه سي. د هغه په وینا که چیرې هیواد ته تلپاتې سوله راسي نو دوی به په راتلونکي کې د اوروزګان په نورو سیمو او ولسوالۍ کې هم ورزشي کلبونه خلاص کړي څو ځوانان له نشي توکو او نورو بېلاروی څخه راوګرځوي او ورزش ته. د اندام جوړولو د دغه کلاب تر څنګ په ترینکوټ کې څلور نور کلبونه هم سته چې هلته هم په هر یوه کې په ورځني ډول تر سلو پورې ځوانان په ورزش بوخت دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ځوانان د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې ورزش ته هڅول سوي دي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې زیاته وده د وښو او اندام جوړولو یا زیبای اندام تر څنګ د کرکټ، والیبال او فوټبال لوبو کړي.
په تېرو وختو کې موږ د تقریبا 2 طرفونه درلوده، اوس موږ هغه دي تقریبا 9 طرفونه فعال 9 طرفونه لرو. عبارت د فوټبال څخه کرکټ، زیبای اندام، د وښو، د والیبال، د شطرنج، د بسکران، د ځغاسته، د دغه اتلتیک خطیفه دی طرفونه مونږ اوس فعال لرو، خو موږ کوشش کوو چې 9 طرفونه هم فعال کړو.
په اوروزګان ولایت کې یو شمېر هغه ځوانان چې د لوبو میدانونو ته راوتلي وایي د لوبو کولو څخه یې موخه دا ده څو له رواني ناروغۍ خلاص او یوه ورځ د افغانستان درې رنګه بیرغ په نړۍ کې وځلوي. رحمت الله لایق په اوروزګان ولایت کې د فوټبال یو لوبغاړی دی.
یوازینی هدف زما د فوټبال څخه دا دی چې زه او نړیوال ته موږ وښیو چې نور له ارزګانیان ولس ټوله د جګړې څخه ستړي دي او یوازینی ارمان د ارزګان خلکو چې دغه سوله ده. ډېر جګونه دلته په ارزګان کې سوي دي. غواړو چې دغه په ورزش ته دګه څخه او نړیوال ته وښیو چې موږ نور جنگ نه غواړو. یوازینی ارمان زموږ سوله ده او غواړو چې سوله وکړو. هیله او ارزو هم دا ده چې خواري کارو تکلیفونه کارو او په نړیوال لوبه کې ګډون وکړو. نړیوال لوبه وکړو.
د ارزګان ځوانان وایي دوی کې د سپورت او لوبو سره مینه کم نه ده، خو حکومتي چارواکي باید د دوی سره د لوبو د میدانونو او وسایلو په برخه کې مرسته او ملاتړ وکړي او په کورنۍ او بهرنیو